په افغانستان کې 2 بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې موزه نوري نوري هرکلی کوم. افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی و یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د افغان ولسمشر پر دې څرګندونو سربیره دغه راز د حکومت اجرایه رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری ورکړل چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی ډېره ګرانه تمامه شي. پر دې موضوعاتو وروسته په خپرونه کې په تفصیل اورېدلی شئ. خو خپرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو کې اورئ چې هند له پاکستانه غوښتنه کړې چې د هغو سخت دریځو وسله والو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یوه پوځي اډه د برید مسؤول دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي سره په موسکو کې ګوري. مخکې له دې چې د دې او سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو تفصیل واورئ، ناجیه صافی د افغانستان کورنۍ مهم خبرونه وړاندې کوي.
ولسمشر غنی له دینی عالمانو غواړي سو هغه کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. اجرایه رئیس وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه ورکړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. او د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې افغان ځواکونه اوس په دغه ولایت کې له دفاعي حالت وتلي. د خبرونو تفصیل. افغان ولسمشر له دینی علماو وغوښتل سو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نوم د خلکو وینې تویوي. محمد اشرف غنی دا خبرې د ثور د اتمې او د مجاهدینو د بری سلرویشتمې کلیزې په مناسبت غونډې ته وکړې.
لازمه ده چې علمای کرام او اهل قلم دغه مفاهیم په تفصیل سره بیان کړي او د هغو کسانو له حقیقت پرده پورته کړي چې په شرارت او بغاوت یې د جهاد نوم ایښی او د افغانستان په کلیو او ښارو کې د مسلمانانو وینې بهوي.
نوموړي وویل جهاد یوازې په جګړې نه خلاصه کیږي او هغه جنگ چې وژونکي او قاچاقبرې ډلې کوي په هیڅ وجه جهاد نه دی. بلورتا اجرایه رئیس عبدالله وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه ورکړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. نوموړي د خبرې د مجاهدینو د بری سلرویشتمې کلیزې ته د وینا پر مهال وکړې او ویل چې په افغانستان کې روانه جګړه پر افغانانو له بهره تحمیل شوې ده.
ملت ما جنگ طلب نبوده. جنگ برشان
زموږ ملت جګړه نه غواړي، بلکې دا جګړه پرې تحمل سوې ده. او هغو چې دا جګړه یې تحمل کړې، که چېرې له خپلو دغو کړنو او سیاستونو لاس وانخلي، هغوی به حتما له موږ څخه د جګړې ډېره بیه ورکړي.
نوموړي همدارنګه د کابل وروستۍ خونړۍ حملې ته په اشاره وویل چې په دې برخه کې جدي څېړنې روانې دي او په لوړه کچه به دا موضوع تعقیب شي. په قطر کې د افغان طالبانو د دفتر ځنی چارواکي وایي چې له دغه سیاسي دفتر څخه یو جګ پړی پلاوی پاکستان ته استولی. د طالبانو د چارواکو د نوم نه اخیستلو په شرط د پاکستان اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې د طالبانو پلاوی به له پاکستاني چارواکو سره د طالب بندیانو په خلاصولو او نورو اړوندو مسایلو خبرې وکړي. افغان طالبانو پاکستان ته د خپل پلاوی د لیږلو تایید تر هغې وروسته کړی چې څو ورځې مخکې د دې هیواد رسنیو خبر ورکړی و چې افغان طالبانو یو جګ پړی پلاوی د افغانستان د سولې د بهیر په لړ کې د خبرو لپاره کراچۍ ته راغلی. پاکستان ته د افغان طالبانو د پلاوی د تګ اوازې په داسې حال کې ورکول کیږي چې تېره اونۍ د افغانستان ولسمشر د دې هیواد د ملي شورا غونډې ته په وینا کې پر پاکستان غږ کړی چې پر خپله خاوره کې دې د طالبانو پر ضد عملیات وکړي. او د کندهار امنیتي مسؤلان وایي چې افغان ځواکونه اوس په دغه ولایت کې له دفاعي حالت وتلي او په تاروزي حالت کې دي. د دغه ولایت امنیه قمندان عبدالرزاق د کندهار په غورک ولسوالۍ کې د عملیاتو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې پیل شوي عملیات په ښه نتایج ولري. د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له سالی محمد سالی څخه اورئ.
هندستان له پاکستان غوښتنه کړې د هغو سخت دریځو وسلوالو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یو پوځي اډه د برید مسول ګڼل سوی دي. د دواړو هیوادونو چارواکو پرون خبرې بیا پیل کړې. دغه خبرې په جنوري میاشت کې وروسته له هغې وځنډېدې چې د پاکستان پولې ته نږدې پر پټانکوټ هوایي اډه برید وسو. د دواړو هیوادونو ترمنځ وروسته له هغې خبرې بیا پیل سوې چې د هند صدر اعظم نریندرا مودي په ډسمبر میاشت کې پاکستان ته ناڅاپي سفر وکړ. هندستان په هغه حمله کې په پاکستان کې ډیره یوه سخت دریځې ډله جیش محمد په لاس لرلو تورنه کړې ده. په هغه حمله کې و هندي عسکر ووژل سول. هند وایي د هغه برید په اړه یې اسلام آباد ته کافي استخباراتي معلومات ورسپارلي دي. پاکستان تېره میاشت په هند کې د برید ساحې ته څېړونکي ولېږل او ادعا کوي چې نه ګڼ کسان یې په جیش محمد ډلې پورې چې تړلې وه نیولي دي. پاکستان وایي د څېړنو په نتیجه کې د دې ډلې مشر هم نیولی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت سیکرټر سبرحمن یم جی شنکر پرون په نیو ډیلی کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سیکرټر اعزاز احمد چودري سره په کتنه کې د هغه برید د څېړنې په مسله کې د پرمختګ او څرګند پرمختګ د چټک او څرګند پرمختګ پر اړتیا ټینګار وکړ. د روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیرې اونۍ وروستۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو ښه کېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. سرګی شویګو دا خبرې په مسکو کې یوه امنیتي کنفرانس ته وکړې. د تیرې چهارشنبې غونډه په تیرو دوو کلونو کې د دې شورا اوله غونډه وه. شویګو نن پر نړیوال امنیت د مسکو پنځم کنفرانس کې چې د روسیې د دفاع وزارت په کوربتوب رابلل سوی دا خبرې وکړې. شویګو وویل چې دا زموږ تېروتنه نه ده چې له ناټو او د اروپایي ټولنې له غړو هیوادونو سره د روس سی د پاوز همکاري په ټپه درېدلې ده. ناټو د 2014 میلادي کال د اپریل په اوله په اوکراین کې د روسیې د پوځي مداخله او له خپل خاورې سره د کریمیا سیمه د یو ځای کولو له کبله له روسیې سره عملی همکاري په یو اړخیز ډول وځنډوله. د ناټو او روسیې شورا په 2002 میلادي کال کې د امنیتي مسایلو او ګډو پروژو په هدف تاسیس و. بلخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان له سرمنشي لامبرتو زانیر سره په مسکو کې ګوري. دواړه مشران په مسکو کې د یو امنیتي کنفرانس په څنډه کې سره ګوري. د روسیې دفاع وزارت دغه کنفرانس کوربه دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي چې لاوروف او زانیر به په اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د څارونکو ماموریت پر فعالیت بحث وکړي. دغه ماموریت د اوکراین په ختیځ کې د اوربند هغې موافقې سره نه کوي چې د منسک د موافقو یوه برخه ګڼل کیږي. مسکو ته تر سفر مخکې زانیر په یوه لیکنه کې چې په تجارتي ورځپاڼه کامرسانت کې خپره سوې ویلي چې له لاوروف سره به ښایي له ناټو او اروپایي ټولنې سره د روسیې پر اړیکو خبرې وکړي. په همدې حال کې د ایران دفاع وزیر حسین دهقان به هم په مسکو کې د هغه امنیتي کنفرانس په څنډه کې د روسیې له دفاع وزیر سرګی شویګو سره وګوري. راپورونه وایي دواړه مشران به ممکن له روسیې څخه د تهران لخوا د جنگي الوتکو او ټانکونو د رانیولو پر امکاناتو خبرې وکړي. صلاح عبدالسلام چې په پاریس کې د نومبر میاشتې په تروریستي بریدونو کې د مهم رول لوبولو شک ورباندې کیږي د بلجیم لخوا فرانسې ته وسپارل سو. په پاریس کې په هغو بریدونو کې 130 کسان ووژل سوي وه. په دواړو هیوادونو کې څارنوالانو تایید کړی چې دغه مشکوک سړی نن سهار فرانسې ته وسپارل سو. 26 کلن عبدالسلام چې د اروپا تر سخت تعقیب لاندې و د تر څلور میاشتنی تعقیب وروسته د مارچ میاشتې پر 13 په بروکسل کې ونیول سو. دی به ناوخته د فرانسې یوې محکمې ته حاضر کړی سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کې غواړي بیا هم دا خبرونه ول ولید ازادي رادیو په پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورک دا خبر د خبرونه په پاتې برخه کې چې زنوري اسنوري د طاهر روشن په تخنیکی همکاري وړاندې کوم او ریچ افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده.
د حکومت اجرای رئیس یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شای لاس دی ډېر ګران پریوزي.
اونایی که جنگ تحمیل کردن اگر دست نگیرن از رفتار خود از سیاست خود اونا حتما قیمت گرانتر از ما میپردازن.
دواړو مشرانو دا څرګندونې نن د غوایي د اتمې د مجاهدینو د بری د کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړې. پرون هم د غوایي ومه د کمونستانو کودتا ورځ وه چې رژیم له 14 کلو وروسته د مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې لنګ شو. خو مجاهدین هم ونه توانېدل چې د سولې او ثبات لپاره د خلکو هیلې پوره کړي او د جګړو لړۍ تر ننه روانه ده.
موږ د نوم نه غلطه استفاده وکړه. دوی زه د مرمۍ موټر دي بنګلې دي دغوی لاسه موږ تباه او برباد شوي یو.
د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروستیو څرګندونو ته په اشاره د حکومت اوسنی ستراتیژیک کار ورکوي
دې باندې باور باندې چې واکان لنګ ستراتیژیک دوستان افغانستان سره او د کانا خبر کې د جواب څنګه وسی کولای چې د سولې پروسې ته یا د جنګ رهبری ته یو خصم تولور ورکړي.
دا هم واورئ چې په قطر کې د طالبانو دفتر هغه راپورونه رد کړل چې ویل کېږي د دفتر دوه کسیزې پلاوی د سولې د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی. خبرونې په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقونو او د مکف ښځو نوې لړۍ درته خبروو. افغان ولسمشر وایي د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به یې هم ورکړي. اشرف غنی دا څرګندونې نن په کابل کې د مجاهدینو د بری د څلېرشتمې کلیزې د لمانځلو په غونډه کې وکړه. دا غونډه په ارګ کې جوړه شوې وه. د حکومت اجرایي رئیس بیا یو ځل بیا د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه وبلله او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستانه ډېره ګرانه تمامه شي. محمد حدیث پردیس د کابل په سټوډیو کې د نور جزئیات وړاندې کوي.
بله نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویلې ولسمشر غنی نن اول خو چې د کابل کې د تیرې اونۍ د سه‌شنبې د ورځې خونړۍ پیښې وروسته معمولا د افغانستان مشران د طالبانو په وړاندې او د سولې په برخه کې او پاکستان په برخه کې د دوی دریزونه تر پخوا ډیر توند شوي دي. نن هم د مجاهدینو د بری د څلېرویشتمې کلیزې په مراسمو کې چې پارک کې جوړ شوي وو افغان مشرانو خبرې درلودې. افغان ولسمشر په دغه غونډه کې په زغرده دا وویل چې د افغانستان د ملي یووالي حکومت هیڅکله د ملي منافعو په برخه کې بهرنیو هیوادونو او یا کوم هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او هیڅکله به په دې برخه کې حاضر هم نشي.
حکومت وحدت ملی هیچگاه حاضر نبوده که در منافع ملی به یکی از کشورهای دیگه امتیاز بده و هیچ وقت حاضر نخواهد شد که امتیاز بده. مگر امتیاز ورته ولی خلکو دفتر سه بازم نه دولت نه پوزه ای چه چوک لده مملکت نسازی تو ایمو پینزه در کال تاریخ دماغلی تاریخ نده که مذاکرات هم کری دی پا اصل هم کری پا اصول هم کری پا دلان هم کری اما که چوک پا افغان بانده توره باسی پوزی جبر توره ایولو.
ولسمشر غنی همداراس په دغه غونډه کې دا ویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ له ګټو په ساتنه کوي او د همداراس د افغانستان په افغانستان کې روانه جګړه په د ولسمشر غنی په زغرده پر مخالفینو غږ وکړ. دوی ویل کچیرته مخالفین د خپل جګړې لپاره مواجه دلیل لري را دي شي د افغانستان له علماو سره د کینی. او بل مهمه خبره دا و چې ولسمشر غنی یو ځل بیا تاکید وکړ چې په افغانستان کې ملي یووالی کولای شي د وسلوالو مخالفینو د دوی ته واضح پیغام وي. او همداراز په دغه غونډه کې د افغان حکومت اجرایي رئیس هم ځینې خبرې درلودې. د هغه د سر خبره دا و چې افغانستان کې هغوی چې له دغه جګړې ملاتړ کوي هغوی به د افغانستان د خلکو نه زیاته په دغه جګړه کې قرباني ورکوي او دوی چیرته خپل سیاست زر تر زره په دې برخه کې بدل نکړي. دی وایي هغوی چې دغه جګړه تحمیل کړي که لاس وانخلي او خپل سیاست بدل نکړي هغوی حتما له موږ نه لوړ قیمت ورکوي او موږ په دغه جګړه کې برحق یو. په ټوله کې د نننۍ غونډه کې افغان مشرانو یو ځل بیا د پاکستان پر سیاستونو په غیر مستقیم ډول هغې ته اشاره وکړه او ټولو دا خبره یو ځل بیا پرې تاکید وکړ چې افغانستان حکومت له دې وروسته د ترهګرۍ په برخه کې جدي ده. اشد مجازات خبره م یاده شوه چې هغه به حتما عملي کېږي خو ټولو تاکید په دې کوو چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې افغان ولس باید په یوه غږ په افغانستان کې د وینې تویدنې په مقابل کې ودرېږي او نور خلک د دغه روانو ناخوالو زغم نه لري.
بله حدیث پردیس، له تاسو نه یوه دنیا مننه. د ازادي راډیو خبریالو چې په ارګ کې د مجاهدینو د بری د څلېرویشتمې کلیزې د لمانځلو د غونډې حال راکو. په دې غونډه کې یو ځل بیا پخوانیو مجاهدینو مشرانو او دغه راز د حکومت اوسنیو مشرانو ته د دې زمینه برابره شوې وه چې په افغانستان کې د تیرې اونۍ په کابل کې د خونړۍ حملې وروسته په افغانستان کې د سولې او جګړې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. لکه څنګه چې مو واورېد افغان ولسمشر وایي
د سولې په پروسه کې هیڅ هیواد ته امتیاز نه دی ورکړی او نه به هم ورکړی. او د هغې اجرا رئیس بیا وویل چې د افغانستان روانه جګړه پر دې هیواد تپل شوې جګړه ده او خبرداری ورکړ چې دا جګړه به هغوی ته چې تر شا یې لاس دی له افغانستانه ډیره ګرانه پریوزي. بیا هم په افغانستان کې د سولې او جګړې په مسله کې تمکیږو. په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې ګواکې د قطر د دفتر دوه استازي د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي، اسلام آباد ته تللي، خو د قطر په قطر کې د طالبانو دفتر دا راپورونه رد کړل. د پاکستان حکومت د دې کسانو د ورتګ په اړه د جزئیاتو له ورکولو ډډه کړې او په اسلام آباد کې د افغانستان سفارت هم پر دې مسلې بې خبري څرګنده کړې ده. یو شمېر سیاسي څېړونکي په دې باور دي چې ملي شورا ته د ولسمشر اشرف غني تر وینا وروسته پاکستان پر طالبانو فشار راوستی او د طالبانو استازي ورغوښتي دي. ایا طالبان پر اختیار د سولې د خبرو لپاره پاکستان ته تللي دي؟ دا هغه موضوع ده چې فرشته جلالزی په یو تفصیلي راپور کې څېړلې. مهرباني.
مننه نوریاس نوري. اسلام آباد ته د طالبانو د دوه کسیز هیئت د تک په اړه رسمن ډېر جزئیات نه دي څرګند سوي، خو په قطر کې د طالبانو د غیر رسمي دفتر ویان محمد نعیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا د دوی د عادي سفرونو یوه برخه ده.
دو کسیز هیئت کې مولوی صاحب جان محمد مدني صاحب دی او مولوی صاحب شهاب الدین دلاور صاحب دی. دا دو کسیز هیئت یو دوی تللي دي هدف یې سیاسي دفتر وخت په وخت باندې تاسو ته معلومات شته غوي مختلفو هیوادو سره ارتباطات لري، اړیکې لري. دا سفر هم یو عادي سفر دی او د موخه چې د پاکستان ګاونډي هیواد سره د افغانانو د ژوند ستونزو په اړه باندې چې غوتي سره هغه ستونزې لکه د مهاجرینو ستونزې دي. د افغان مهاجرینو تقریبا ته سکام شاوخوا 3 میلیونه مهاجرین دي او د سرحدي سرحدونو کې د دواړو هیوادو ترمنځ د مسایلو په اړوند او دغسې د اسلامي امارت ځینې بندیان چې په راس کې محترم ملا برابر اخوند د هغوی په اړه باندې د هغه په اړه باندې د هغوی سره په دې موضوعاتو خبرې کوي.
نعیم ویل دوی د پاکستانی چارواکو سره د حکومت او طالبانو د سولې پر مذاکرو خبرې نه کوي. کله چې اسلام آباد ته د طالبانو د دیپلوی د سفر په اړه د پاکستان د حکومت د بهرنیو چارو سرکار سرتاج عزیزه پښتنه وسوه، ازادي راډیو ته ویل چې دا هغه سری مسایل دي چې په اړه خبرې کول مخکې له وخته ګڼي.
د وای دا محرمه کیسې دي، باید ډېرې خبرې پیونه کو. کله چې خبرې وي با ثبات مرحله ته ورسیږي بیا به اعلان کو. دا رپورټونه دي، تبصری باید پیونه کو. خو ما درته ویل چې تماسونه شته دي. کله چې موږ ټول ته د مذاکراتو چانس ورکو نو بیا دا غوي پرځد موږ ګامونه اخیستل شو چې خبرې نه کول غواړي. د دې خلاف کوم ګام اخیستل باید د ټولو خاولو خوا وڅړل شي او صلاح پوشي. دا باید یوازې د پاکستان لخوا نه وي. د همدې مقصد لپاره څلور اړخیزه کمیټه جوړه شوې وه. هر فیصله کیږي هغه باید په شریکه وشي او په شریکه عملي شي.
خو د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی تیرونی ملي شورا ته په زغرده وویل چې دوی نور له طالبانو سره د سولې لپاره پر پاکستان اتکا نه کوي او له پاکستان نه غواړي چې طالبان د سولې مذاکرو ته حاضر کړي.
نن غواړم دا خبره واضح کړم چې موږ له پاکستانه دا توقع نه لرو چې طالبانو دې خبرو ته راوړي.
خو تر دې مخکې پاکستانی مطبوعاتو خبر ورکړی و چې د طالبانو دوه کسیز هیئت د سولې د مذاکرو لپاره د پاکستانی چارواکو سره د خبرو لپاره هلته ورغلی دی. د افغانستان او پاکستان د سیاسي حالاتو څارونکی او ژورنالیست سمیع یوسفزی وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی تر دې وینا وروسته پاکستان پر وسلوالو طالبانو فشار راوستی چې خپل یو پلاوی عاجل ورواستوي. یوسفزی وایي دا پلاوی د دوشنبه پورې د اسلام آباد ته رسیدلی او اشاره کوي چې دا شای پر پاکستان د کابل د شک د لرې کولو لپاره هم شوی وي.
د دوی راتګ دلته موجودګی ده. خدای شول کیږي چې د اشرف غنی صاحب د خبرو نو وروسته په پارلمان کې پاکستان هم غوسه شوی ده او تاسې کاری کې دغه بندوبست یا انتظام چې شوی و چې افغان حکومت سره مستقیمې خبرې وشي، د افغان حکومت د شک له امله چې دوی پاکستان باندې لدي چې دوی راستي او صداقت سره کار نه کوي، دغه سلسله دا پریښي چې دا حیات د کوم هدف ته پام چراغلی او افغان حکومت سره مستقیم خبرې غلط ترسره نشي.
ولسمشر غنی تیرونی په زغرده خبرداري ورکړ چې د سولې لپاره کڅ هم د افغانستان د حکومت دروازې خلاص دي، خو د وسوالو طالبانو لپاره د موقع شاید تل لپاره نه وي. کڅ هم خبريال سمي الله يوسف زوي وي وسوال طالبان پر کابل بیا واک نشي ټینګولای او افغان حکومت هم نشي کولای چې طالبان د جګړې په زور لمنځه یوسي. شاید دواړو خواو ترمنځ مذاکره بیا پیل شي او شاید د طالبانو دغه دوه کسیز هیئت په همدې اړه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی وي.
بنیادی خبره دا ده چې د افغان دولت مشران دا خبره وکړي چې موږ طالبانو سره خبرې کول غواړو او د سولې خبرې کول غواړو. خو دا فکر چې افغان حکومت غواړي چې دوی طالبان دې ته صحه کېږي، دوی ته تسلیم شي، دوی د
او یا د پاکستان د لارې راشي. نو که د پاکستان د لارې طالب په سیاسي اړخ ته داخلیږي نو بیا خو ماشاءالله د طالبانو باندې هغه لیبل چې دوی د پاکستان غلامان دي، د پاکستان پیداوار ده، هغه به دوی ته په ټول عمر باندې د دوی په سر باندې راځوړند وي.
خو د ولسمشر غنی د ویان مرستیال دواخان مینپال نن یو وار بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې ټینګار وکړ چې له طالبانو سره د سولې په اړه د افغانستان د حکومت موقف څرګند او پخوانی دی.
زموږ دریز همدا دی چې تر څو پورې چې پاکستان پر هغو ژمنو باندې شکړی دي په هغو باندې عمل ونه کړي، اقدام ونه کړي د هغو د عملي کېدلو لپاره، نور د مذاکرات مورته له پاکستان سره د وخت ضایع ده.
دې ته په پام چې یو شمېر پاکستاني سرچینو مطبوعاتو ته مخکې ویلي وو چې طالبانو پلاوی د سولې د مذاکرو لپاره پاکستان ته تللی. ولې طالبان اوس له دې انکار کوي چې د سولې لپاره په اسلام آباد ته تللی دي؟ د افغانستان د سیاسي چارو څارونکی او د کابل پوهنتون د سیاسي علومو او حقوقو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی وایي چې دا سیاسي مسایلو ته د پوښ ورکولو یوه هڅه ده.
زه فکر کوم چې دواړه موضوعات، یعنې دواړه خواوو دریز بدلیدل نه دي، فقط یو ډیپلوماتیک او تکتیکی لوبه غوندې یو شی ده. یا په بل عبارت د مسلې په یو نوی پوښښ ورکول دي. هغه په دې معنی چې د افغانستان دولت موقف دې او اخر کې تغییر خولای، بلان پاکستانانو غواړي چې د دې موقف سره ځان برابر کړي. مې وخوان د سولې خبرې کې هغه په معنی چې غواړي خپل متحدین ته دا وخی له بل خوانه طالبان یا په بل ډول تحریکی چې ګوای سولې ته نه راغلي. خو د مال نظر د قطر دفتر یو ځمای او اساسي کار چې دوی لا اول نه جوړ کړي، هر څه جوړ کړي، خپل دې جوړ کړي، که پاکستانانو جوړ کړي، که نور جوړ کړي، د بل لپاره جوړ کړي چې د سولې لپاره یو ادرس وي. دا د نور ستونزې د حل لپاره.
نو استاد دوی اوس ظاهراً ساسي په خبره دا عنوان ورکړی چې دوی تللي د مهاجرینو په مسله خبرې کوي او په سرحدي مسایلو. ای دوی دا حق لري چې د افغانستان د حکومت په موجودګۍ کې د پاکستان د حکومت سره داسې خبرې وکړي، او یا د پاکستان حکومت دا حق لري چې دوی د نړیوالو قوانینو او د دوو مملکتونو د روابطو د اصولو په اساس د طالبانو له هیئت سره د افغانستان په دغه مسله خبرې وکړي؟
په هیڅ وجه نه. دا په دې معنی چې پاکستان د افغانستان دولت پر اسنه پیژن څنګه توجه ولري چې افغانستان د بلګرو ملتو بشپړ غړیتوب لري چې پاکستان هم لري، د بینالمللي حقوقو له نظر د سرحدونو د مهاجرتونو او نورو مسایلو په ارتباط غږېدل یوازې د افغانستان دولت واک او صلاحیت ده، بل هیڅ مرجع تر هیڅ عنوان لاندې دا صلاحیت نه لري. په دې ترتیب پاکستان یو ځل بیا ټول بینالمللي حقوق کې چیرې په دې مسایلو باندې وویل نقصوي او د افغانستان دولت او خلکو حاکمیت او ارادې ته سپکاوی کوي.
د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو د پیل لپاره د ترور ارخیزو مشورتي غونډو برخلیک هم لا نه دی څرګند.
فرشته جلزی له تاسو نه مننه. تفصیلی راپور په افغانستان کې البته له طالبانو سره ول طالبانو سره د سولې د روانو خبرو په اړه چې د افغان ولسمشر ول مورز ملي شورا ته په وینا کې ویل چې نور له طالبانو سره خبرې نه کوي او له پاکستان هم د دې غوښتنه نه کوي چې وسله وال طالبان د خبرو ته راوباسي. دا هغه موضوع ده چې موږ بیا هم د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې چې سبا په 3 بجو پیلېږي او 2 ساعته دوام کوي څېړو.
سلام برای شنوندگان رادیو آزادی. دو سوال دارم از میمانه محترم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخش هستم داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
او ملت مثال
میبینه؟ بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد ایداد باید چی شوشی؟ واگونیست خواهده نمانی، ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه له 3 تر 5 پورې.
مخکې مو واوریدل چې نن په کابل کې په ارګ کې د غوي اتمه د مجاهدینو د بری کلیزه ولمنځل شوه. پرون هم د غوایي اومه د کمونستانو د کودتا ورځ وه چې رژیم یې له 14 کالو وروسته د مجاهدینو د مقاومت په نتیجه کې ړنګ شو. خو مجاهدین هم ونه توانېدل چې د سولې او ثبات لپاره د خلکو هیلې پوره کړي او د جګړو لړۍ تر ننه روانه ده. په دې اړه خان محمد سین یو تفصیلي راپور برابر کړی دی.
په افغانستان کې د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بری ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې همدا اوس د حکومت پر یو شمیر پوستونو د مجاهدینو ځینې مشران دندې ترسره کوي او دوی په نظام کې نوره ونډه هم غواړي. ځینې افغانان د مجاهدینو له بری ناخوښه دي. دغه افغانان وایي د مجاهدینو د بری له ورځې ترخې خاطرې لري. دوی وایي هیله یې لرله چې د کمونیستي نظام له ماتې او د مجاهدینو د حکومت له جوړېدو سره به سوکاله شي، خو د دوی په خبره داسې ونه شول او هیلې په اوبو لاهو شوې. د کابل ښار یو اوسېدونکي صاحب ګل آزادي راډیو ته وویل
مجاهدینو چې قربانۍ ورکړې دغه ورځ صحیح ورځ ده، خو چې چا دې مږ د نوم نه ګټه اخیستې ده، ځکه یې غصب کړی دي. مجاهدین یې وشرمول چې کوم غریبان مجاهد دي، خدای پیسه بالله جهاد چې کړی وو قربانۍ ورکړې وې، دغه صحیح ورځ ده. خو نه چې دې مږ د نوم نه غلطه استفاده وکړه، دوی ځې د مرمۍ موټر دي، بنګلې دي، ژوند زندګۍ جوړه کړې دي، دغه لاسه مږ تباه او برباد شوي یو.
د مجاهدینو حکومت په 1301 لمریز کال کې د ډاکټر نجیب الله د حکومت له نسکورېدو وروسته جوړ شو. صبغت الله مجددي د مجاهدینو لومړی مشر و چې د دوو میاشتو لپاره د افغانستان جمهور رئیس شو، او ورپسې بل جهادي مشر برهان الدین رباني د ده ځای ونیو. د وخت د مجاهدینو یو قماندان شالیزی دیدار آزادی راډیو ته وویل چې د مجاهدینو برای د 14 کلن جهاد لاسته راوړنه ده، ځکه چې په دې موده کې شوروي پوځ ماتې وخوړه او هیواد آزاد شو.
اتم د سور واقعا چې د مجاهدینو د کامیابۍ ورځ وه او د ټول افغانستان ته د افتخار ورځ ده. وخت چې وارسا مات شو، اسامینا آزاد شو، مجاهدینو افتخارات چې افغانستان ته کمایي کړ ټول دنیا پرې قانع وه، او دنیا دې ته منتظر وه چې افغانان خارج کې قدر شي، هغوی سره کومکونه وشي.
بلخوا د مجاهدینو د حکومت عیني شاهدان وایي چې د مجاهدینو حکومت باثباته پاتې نه شو، او د دوی بیلابیلې ډلې په خپلو منځو کې په جګړو اخته شوې. دا چې د مجاهدینو مشران څنګه یو د بل پر ضد په جنګونو کې ښکیل شول، پخوانی مجاهد او اوس مهال د ولسي جرګې غړی نقیب الله یې په اړه وایي.
نړیوال کفار په دې باندې پوه که چېرته په افغانستان کې اسلامي حکومت تاسیس شي، دا به نورو ملکونو ته سرات ورکړي. بالاخره دوی د دې حالاتو نه ویره درلوده، هماغه اوس یې د مجاهدینو تر منځ یې اختلاف اچاوه. زموږ مشرانو هم د ګناه نه موږ مستثنا نه ګڼو. دوی هم ونشو کولای چې نړیوال کفار و هغه پلانونه درکړي، او د هغې پلان په درکولو سره په خپل منځ کې وعدت وکړي. دوی کله چې د قدرت په مصرف کېناستل، له نورو ته یې تن نه ورکوله، یو د قدرت په خاطر دلته جنګ شروع په خپل منځ کې.
افغان مجاهدینو 14 کاله د کمونیستي نظام پر ضد چې د وخت د شوروي حکومت ملاتړ ورسره و، وسلوال قیام جاري وساته، او په دې موده کې ډېرې قربانۍ هم ورکړې. د مدني ټولنې غړي وایي د مجاهدینو په دوران کې د کورنیو جنګونو پر مهال ډېر افغانان ووژل شول، کورونه وران او په میلیونونو د هیواد پرېښودلو ته اړ شول. د اصلاح و بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې رئیس سنگر امیرزاده آزادي راډیو ته وویل چې په جهاد کې یوازې د مجاهدینو تنظیمونه نه، بلکې ټولو افغانانو برخه اخیستې، خو د مجاهدینو مشرانو ونه شول کړای چې د جهاد د هدفونو په لور لاړ شي.
جهاد د افغانستان خلکو پورې اړه لري. کله چې دوی کابل ته ورسېږي، هغه نسبي وحدت چې وو دوی له منځه لاړل. بعضې جنګونو کې ته رهبران هم ملامت نه وو، دوی ته صحیح خبر نه ده رسېدلی. ولې دا په هېڅ ډول د دې معنا نه دی چې دوی ملامت نه دی. دوی ملامت دی، د افغانستان خلکو ته باید ځواب ورکړي. موږ په خپل منځ کې وهل، موږ متاسفانه په حکومتدارۍ کې ډېر ناکامه وو، او همدا اوس یې موږ خپل منځ کې سره ښکېل شو او کابل یې موږ له خوا وران شو.
د مجاهدینو حکومت د تنظیمونو ترمنځ په کورنیو شخړو کې ښکیل شو، او د همدې له امله یې ډېر دوام ونه کړ. د مجاهدینو حکومت د 1315 لمریز کال د میزان په میاشت کې د طالبانو په لاس له ماتې سره مخ شو. د افغانستان خلک له کمونیستي نظام راوروسته حتی تر دې دمه له نامنیو ځورېږي، او له حکومته غواړي چې د خلکو او هیواد د سوکالۍ لپاره دې هڅې پراخې او تیزې کړي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
د غوی د اتما د مجاهدینو د بری د کلیزی د المانزلو پارمو د یوشمیر افغانانو نظرونه واوریدل.
موسیقی
خبریاست؟ ساینسپوهانو اټکل کړی چې سږ ژنۍ 2018 میلادي کال به یوه نیمه درجه تود وي. دوی دا یو لوی خبرداری بولي او وایي هغه هیله چې د پاریس په غونډه کې د نړۍ د هوا د تولیدو د مخنیوي لپاره رامنځته شوې وه هسې یو خیال و. د ناسا د فضایي څیړنو انستیتیوت رئیس ګوین شمیت اټکل کړی چې په روان 2018 میلادي کال کې به د نړۍ د تودوخې اوسط به له 1.1 څخه تر 1.5 سانتي ګراده پوری زیاته شي. د ناسا دغه څیړونکي دا اټکل په تیرو 12 میاشتو کې په هوا کې د یو لړ تغییراتو پر اساس کړی دی. تیر 2015 میلادي کال مځکه تر ورتیرو کلونو توده وه او ویل کیږي چې د مځکې په تاریخ کې یو تر ټولو تود کال و. خو د بریتانیا د هوا پیژندنې ادارې بیا ویلي چې په 2018 میلادي کال کې به د مځکې تودوخه له 1 تر 1.2 درجو پورې لوړوي.
زموږ غږ له ازادي راډیو او ری ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 2290 څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه صافه او وازي اوریدلی شئ. د غراز په انټرنیټ کې د افغانستان او سیمې په اړه مطالب لوستلی او کتلی شئ. د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ څپو سربیره د غراز لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپه چې کله د ازادي راډیو خبرونه د ماښام په 2 بجو پای ته ورسیږي د سهار تر 2 بجو پورې مه هیروئ. وړاندې د خبرونه په دوهمه نیمایي کې په وروستۍ برخه کې البته د اساسي او بشري حقونو او د مخکښو ښځو نوې لړۍ درته خبرو. د غراز په فرا کې به د یوې ماشوم نجلۍ د زړه بوږنوونکې وژنې له پیښې هم خبر شي او په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه د یوه نوي څیړنیز راپور له وروستۍ نتیجې مو هم خبروو. خو اوس صالح محمد صالح ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
افغان ولسمشر له دینی عالمانو وغوښتل څو هغو کړیو ته حقایق روښانه کړي چې د جهاد په نامه د خلکو وینې تویوي. اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله وایي هغه کسان به د جګړې لوړه بیه پری کړي چې په افغانستان کې له جګړې لاس وانخلي. هندوستان له پاکستانه غوښتنه کړې د هغو سختریزو وسلوالو د قانوني تعقیب په مسله کې چټک او څرګند پرمختګ وکړي چې د هند پر یوه پوځي اډه د برید مسؤل دي. روسیې دفاع وزیر ویلي د ناټو او روسیې د شورا د تیر اونۍ غونډې له ناټو او اروپایي ټولنې سره د کرملین د اړیکو شکېدو لپاره خوشبیني نه ده ایجاد کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف نن د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له سرمنشي سره په مسکو کې ګوري. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر نن او سبا چین ته ځي چې له خپل چینایي سیال او نورو عالي رتبه چارواکو سره خبرې وکړي.
او سم سباون کاکل د افغانستان اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
سلام پام وکړئ د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته. په هرات ولایت کې د طبي پمبو یو فابریکه پرانستل شوه. د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر حمید الله خادم ازادي راډیو ته وویل چې په دغه فابریکه کې به 200 تن ته د کار زمينه برابر شي. د شغالي خادم په خبره دغه فابریکه 80% مصرف یوې خصوصي کمپنۍ او 10% مصرف د آبادی په نوم موسی چې د امریکا متحده ایالاتونو لخوا تمویل کیږي په مصرف رسولی دي. د افغانستان د کارګرانو د ټولنې مسؤلین وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو سره یو شمېر افغان پانګوالو هم خپله پانګه له افغانستان څخه ایستلې چې دا کار د ډیرو کسانو د بیروزګارۍ سبب شوی دی. د دغه ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل چې په هیواد کې بیروزګاري د دې سبب شوی چې ډیری ځوانان د هیواد پرېښودو ته اړ شي. ښاغلی قادری زیاته کړه چې د بهرنیو ځواکونو مرسته شوي پیسې په سمه توګه نه دي مصرف شوي او په دغه پیسو بنسټیز کارونه نه دي شوي. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې د حمید کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې د تازه میوو لپاره د سړو خونو جوړولو کار نږدې کړی دی. د دوه خونو د صادراتو د پراختیا مسول میرزمان پوپل ازادي راډیو ویل چې د دوه سړو خونو په جوړولو سره به د تازه میوو د خرابېدو مخه ونیول شي. د خبرونو پای
ازادي راډیو اوري. تیر کال په نړۍ کې د مطبوعاتو ازادي د سیاسي جنایي او ډاره چوونکو عناصرو د فشار له امله دومره راولوېده چې په تیرو 12 کلونو کې ساری نه لیدل کېږي. دا خبره د بشري حقونو د څارنې یو سازمان چې مرکزي دفتر یې په امریکا کې دی کړې ده. سلطان محمد سرور دلته په سټډیو کې سره دی او د دې څېړنیز راپور مهم ټکي به وړاندې کړي.
په واشنگتن کې د فریډم هاوس سازمان په خپل کلنی ریپورت کې چې نن یې خپور کړ وایي په رسنیو باندې تر ټولو زیات فشار په منځني ختیځ او ترکیه کې وو، چیرته چې حکومتونو او وسلوالو ډلو خبریالان مجبورول چې بې طرفه پات نه شي او داسې فضا یې رامنځته کړې وه چې خبریالان یې یا خپل کسان ګڼل یا خپل مخالفین. ریپورت وایي چې تیر کال د خبریالانو تر ټولو زیاته مرګ ژوبله په سوریه کې وه. څوارلس خبریالان تیر کال په سوریه کې او درې نور سوری خبریالان په ترکیه کې ظاهرا د اسلامي دولت ډلې کسانو لخوا وژل شوي دي. د فریډم هاوس ریپورت زیاتوي چې د ترکیې حکومت پر رسنیو د فشار زیاتولو لپاره له واقعي او مجازي امنیتي ګواښونو کار اخیستی او د دغه هیواد جمهور رئیس رجب طیب اردوان په یو شمیر خبریالانو، ویبلاګ لیکونکو او د ټولنیزو رسنیو کار اخیستونکو باندې د سپکاوي تورونه هم لګولي دي. ریپورت روسیا د نویو دولتي تبلیغاتو یا پروپاګند مبتکر هیواد ګڼي چې د معلوماتو کنټرول یې په داخل کې ټینګ کړی او هلیدلې کوي چې په ګاونډیو هیوادونو لکه اوکراین، مولدووا او د بالتیک او منځنۍ آسیا په هیوادونو کې رسنۍ تر خپل تاثیر لاندې راولي. ایلن ایګیکیان د فریډم هاوس یوې کارپوهې آزادي راډیو ته داسې وویل:
مونږ ډیر داسې هیوادونه ولیدل چې له دغه نظر سره پلانجه کې دي چې له هغو مطالبو سره چې د خبرونو په څیر ښکاري خو کله ناکله سیاسي انګیزه لري څه وکړي. میرمن ایګیکیان زیاتوي چې دغسې وضعیت په لاتویا، لیتوانیا او مولدووا کې لیدل شوی دی. هغه وایي چې په ډیرو هیوادونو کې له پخوا راهیسې دا ستونزه لیدل کېږي چې دوی له یوې خوا غواړي د دغسې خبرونو د برید مخه ونیسي خو په عین وخت کې دا هم نه غواړي چې خود سانسوري رواج کړي. د فریډم هاوس په ریپورت کې راغلي دي چې د روسي حکومت د نن په هیواد کې د اوکراین څخه د ناسمو خبرونو د خپرولو د ماشين پاملرنه په سوریه کې پوځي مداخلې ته چې د پوتین تر ټولو نوې بهرنی اتلولي غني واړوله. ریپورت زیاتوي چې روسي چارواکي آنلاین ژورنالیزم چې په روسیه کې د بیان د ازادي لپاره کوچنۍ پاتې فضا ګڼل کېږي هم تر فشار لاندې ساتلې. د فریډم هاوس په ریپورت په 199 هیوادونو او سیمو کې د رسنیو ازادي ارزولې ده. په دغه ارزیابي کې رسنۍ یا آزادې یا جزئی آزادې یا غیر آزادې ګڼل شوې دي. د لسو هغو هیوادونو او سیمو څخه چې د ریپورت له مخې په رسنیو تر ټولو سخت قیودات لګول شوي 15 ته آزادي راډیو خپرونې لري. د کریمیا د ټاپو وزمې تر څنګ دغه هیوادونه بیلاروس، ایران، ازبکستان او ترکمنستان دي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ازادي راډیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو خبرونه کوي. د سولې او جګړې په اړه د ولسمشر وروسته څرګندونو ته په پام سره د حکومت د اوسنۍ ستراتیژۍ په اړه مو یو تفصیلي راپور درلود خو وخت ورته پاتې نه شو. زموږ په نورو خبرونو کې اوریدلی شئ: وړاندې د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د پروګرامونو نوې لړۍ درته خبرو. خو په افغانستان کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه له یوې نوې پیښې مو خبرو. دا پیښه په فراه ولایت کې رامنځته شوې. د راپورونو له مخې د فراه ولایت په قلقه ولسوالۍ کې د مهتاب په نوم یوه نجلۍ په ډېره بېرحمانه ډول وژل شوې. دغه نجلۍ یوازې دوه لاسونه چې له تنې جدا شوي د سیمې د خلکو په مرسته موندل شوي دي. په دې اړه له فراه د ازادي راډیو خبریال احمد شاه فطرت راپور راکوي.
کله لاسونه هم لاسونه غوڅوي او انسان خپل د لمړنیو پیړیو بیرحمۍ ته ستنېږي. څومره دردونکي به وي چې دواړه لاسونه د کلک وتړي او د بنګړیو شرنګ ته دې هم هیڅ پام ونه کړي او د اوږو څخه د دواړه لاسونه غوڅ کړي. د فراه ولایت د قلیکا ولسوالۍ د اوسیدونکو مهتاب کیسه تر دې هم دردونکې ده او د ځینو انسانانو وحشیګري په ګوته کوي. مهتاب دوه ورځې مخکې د فراه ولایت په قلیکا ولسوالۍ کې خپل د کور څخه ورکه شوې وه او تېر ورځ یوازې دوه لاسونه پیدا شوه. ګمان کېږي د مهتاب لاسونه دواړه د ورو څخه په زوره جدا شوې دي. د مهتاب پلار وایي لوری هغه وخت لا درکه شوې چې د ګاونډي کور ته لاړه. د هغې د پلار په خبره ډېره هڅه یې وکړه چې خپل لور پیدا کړي خو په هغه ورځې ونه موندله.
دختر ګم شي ما پوه شو ګو مهتاب ګومه پشت رفت و سرا مردکه صدا کرد و میگفت دختر تو مده دختر من ورده.
د مهتاب د پلار په خبره یو ورځ وروسته د بل کلي خلکو ورته خبر ورکړ چې د لور دوه لاسونه دي د تورو خارو لاندې په بل کلي کې پیدا شوې دي.
از دیگه خاري برمه زنګ خاري کوشکاب مشرخ کوشکاب اینا رو ورده زیر کرده اینا رو می خالمچرنو دیده خالمچرنو که دیده بود.
په کوم ځای کې چې د مهتاب د کورنۍ غړي راټول شوي موږ ته د مرکې اجازه نه راکول کېږي او حتی په دې منځ کې د ولایتي شورا ځینې وکیلان هم مداخله کوي. د فراه ولایت د جنایي جرایمو عامر عبدالرقیب صافی وایي چې دا قضیه په کلکه څېړي او ټول مجرمین به د قانون منګولو ته وسپاري. په دې وروستیو کې دا لومړی فجیع وژنه ده چې ترسره کېږي.
اساسی او بشری حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسی او بشری حقوق وی بلی خبرونی اوریدو ته مو ز سید کمال شریف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټولي خبرونی په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي او لوی ښارونو کې په 0.15 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر مشر شمس الله احمد زیدی. احمد زید صاحب شرغلاست
ډیر مننه زم په خپل ور سره سلامونه ونی کیلی د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته ډالې کوم.
احمد زید صاحب کلمړی د مزنون یا تورن کس د حقوقو په اړه معلومات راکړي.
ډیر مننه. اصلا دې کې شک نشته چې دولت مکلفیت لري چې د جرایمو پر وړاندې بد مبارزه وکړي. خو د دې په خاطر چې په ټولنه کې بېګناه کسان خوندیتوب ولري د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون په قانون کې مزنونینو ته او تورنو کسانو ته په عمومي ماده کې حقونه قل شوي دي چې هغوی باید هم د یو تعداد حقونو نه برخمن دي. دې په خاطر چې بېګناه کس تر عدلي تعقیب لاندې ونیول شي او هغه کسان چې واقعا د جرایمو کوونکي دي هغه د قانون منګول ته وسپارل شي. د دې په خاطر پولیس سنوالي او محکمه دا درې وړ ارګانونه مکلف دي چې د جزایي اجراتو د قانون د غوښتنې سره سم مزنونینو سره تورن کسانو سره او محکومینو سره باید چلند وکړي. په نننۍ پروګرام کې موږ صرف په مزنونینو او تورنو کسانو باندې خبرې کوو چې دوی حقونه لري که نه لري. بې د شکه و د افغانستان د جزایي اجراتو د قانون د عمومي مادې سره سم تقریبا د شلو نه زیات حقونه دي چې پولیس او سرنواله مکلف دي چې د نیونې په وخت کې او د تحقیق په ترڅ کې باید دغه حقونو ته درناوی ولري.
ډیره مننه. احمد زی صاحب د مزنون یا تورن کس په حقوق کې کوم موارد شامل دي؟
اول هغه حق چې مزنون لري دا چې دای د خپل دغه د تور نه دی خبر چې کله چې دی پولیس یا امنیت نشي دی په دې باندې اوپیږي چې پولیس یا د امنیت کارکوونکي دی په د کوم جرمي عمل په تور باندې نیولای. یعنی په اوله قدمه کې پولیس او امنیت کارکوونکي مکلفیت لري چې ورته وایي چې شخص چې نشي ورته دلیل وایي چې د پسر دلیل باندې دی نیولای دی. بل د غیر قانوني د نیونه نه دی باید مسؤلیت ولري دی. یعنی د نیونه باید په هغه مواردو کې چې د قانون تجویز وي باید دیونه ورشي. یعنی په خپل سر هغه مواردو کې چې د په مورد دلایل وجود ونلري دا شخص باید ونه نیول شي. کنه بېګناه کس نیول کېږي دا په واقعیت په ټولنه کې د بېګناه کسانو هغه د خوندیتوب حق له منځه وړي. بل حقیقت دا چې کله که پولیس یا امنیت یو کس نیسي یا د شه د سنوالي کې تر تحقیق لاندې د دې دغه شخصیت باید درناوی وشي. هیڅ څوک حق نه لري چې په داسې اعمالو باندې لاس پوري کړي چې هغه د انسان د توهین د تعجیز او د تحقیق سبب وګرځي. یعنی که چیرې یو کس د جرم په تور نیول کیږي د پولیسو لخوا یا د امنیت لخوا، باید دغه هغه انساني ارزښتونو ته باید احترام ولري، دغه د شکنجې نه باید مسؤلیت ولري، خوندیتوب ولري. په افغانستان کې ولو که چا ډېر غټ جنایت هم کړی وي، باید د قانون د غوښتنې سره سم هغه سره چلند وشي. د هغه جزاګانې چې د افغانستان په نافذو قوانینو کې هغه ته پیشبینی شوي دي، باید په هغه یې محکوم کړي، نه دا چې هغه شکنجه کړي. شکنجه داسې یو عمل ده چې هغه په قانون کې په خپله جرم ده. بینان نه پولیس کولی شي او نه د امنیت کارکوونکي کولی شي چې په دغه عمل باندې لاس پورې کړي. یعنې دوی باید خوندیتوب ولري له شکنجې نه. بل حق دا ده که چیرې یو کس یو جرم په تور نیول کېږي، کشفی ارگان نه که پولیسی کسان والی دا مکلفیت لیده چه کورنه پا گیدن که که ایده بخاطر چه پا کورنه که اغا آرامش دو کورنه لمن زدی لینی بی که چه ده او کس ده او کورنه او غره ده پولیس لخوانه نیول که گیدی امنیت لخوانه مکلفیت ده پولیس او ده سانوالی پا مجموع که ده طول و کشفی ارگان و اغا دن داده ده چه باید ده کورنه پا گیدن که که کلا چه او شخص ده او جرم پا تور نیول که گی پولیس او سانوالی مکلفیت لیده چه ده ده اغا طول خبری واوری، ده ده دلائل واوری، ده ده اغا یعنی ده ده زمینه مساعده شی چه ده آزاد توګه خپل دلایل وړاندې کړي. یعنی د ته محدودیت وزنه کی چې د باندې بندیز ولګي چې دی سکوت کی اسناد وړاندې کی د خپل د بیګونایي د ثبوت لپاره شواهد وړاندې کی. مثلا یو کس باندې یو تور لګیږي چې تا په دغه ورځ باندې دغه قتل کړی او دا په دغه ورځ په دغه ولایت کې نه یستن، په یو بل ولایت یو چا سره وي، په یو رسمي دند کې وي. د ته داسې مینه مساعده شي چې باید دی ثابت کی چې دی په دغه ورځ کې چې دغه جرمي پیښه شوې ده، دا اسنم په کابل کې فرضاً په کابل کې دی نه و دی. یعنی اسناد وړاندې کېدل د شواهد او دغه زمينه مسایل چې د خپل د بیګونۍ لپاره په دې کې باید به د قانون د مجوزه محدودیت من سره نشي کومواله اعلان شي او سانوالي او د کشورګانو باید په پرخ ټنی بند دا ووري د سکوت د استفادې نه حقوقي. یعنی په دې باندې مجبور نشي چې د پجبر سره د اعتراف دی او کیه بیان وکړي. ا د سره چې د پولیس لخوا نه نیول کیږي یا د سنوالي سره تر تحقیق لاندې وي، د حق لري چې د پولیس او د سنوالانو د سوال په مقابل کې د سکوت د خاموشي حق نه اختیار وکړي. برخمن ده دا د سنوال مکلفیت چې د الزام دلایل د اثبات دلایل په دې باندې راټول کړي، تنه اقرار د نیون کی کس، یعنی د مزنون او د متورن کس اقرار د جرم د ثبوت دلیل نشي کېدای. نو بنا ان اق سکوت باید درناوی وشي. کچیر یو کس نیول کیږي مزنون یا تورن کس د غسیم د مروج ژبه سره بلاتیا ونه لري. مثلا یو خارجي کس دلته کابل کې راځي او د پښتو په دلی باندې نه پیږي او د پولیسو لخوا نیول کیږي، د حق د دې لري چې د دې په خاطر چې خپل دلایل پولیسو ته کشفي ارګانو ته او سنوالي ته وړاندې کړي، هغه د دې لري چې دای باید ترجمان استخدام کړي. ترجمان په واسطه خپل هغه دلایل وړاندې کړي. د ترجمان استخدامېدل هم یو حق ده، هغه موارد کې چې د ژبو توپیر موجود وي. بل حق دا ده چې دای د وکیل مدافع ولري. یعنی هر کس چې نیول کیږي په مجرد چې په افغانستان کې یو کس د جرم په تور د پولیسو او د امنیت لخوا نیول کیږي، د وینه د شوبونه یعنی پاغه شوبو کې چې دای نیول کیږي، د مغه وخت نه تر هغه تاریخ پورې چې دای د محکمې په نهایی حکومتي محکمه کې دای حق لري چې د خپل د دفاع لپاره دای یو وکیل مدافع ولري. بل مسله دا ده چې محکمه باید په افغانستان کې علني وي. یو کس چې کله نیول کیږي د پولیسو لخوا نه او بل اخره پولیس بیا سپاری سنوالی ته تحقیق کوي، په دې باندې بیا دلایل راټولوي. کله چې د الزام دلایل راټول کړل، اثبات دلایل او په دې باندې دوسیه محکمې ته وکړه، جزای وخته، نو په محکمه کې باید د دې شخص محاکمه باید علني وي. بل مسله دا ده چې کچېر یو کس نیول کیږي د پولیسو لخوا نه یا د امنیت لخوا نه او دای په دې پیږي چې سنوال ورسره شخصی عنایت لري، قاضی ورسره شخصی عنایت لري، دای یا د وکیل مدافع چې د استخدام کړه، د وکیل مدافع د په خلاف عمدن د په ضرر عمل کوي، دای کواشی چې حق دې لري چې در رات دې په خاطر کله چې قضایی جلسه دایریږي په اوله مرحله کې رئیس جلسې قضایی تورن کس نه وای چې ته په دغه ترکیب د حیات قضایی او د سنوال باندې قنات لري کني لري کای اون لري د قضایی آیات تبدیلیږي دوسه بل قضایی آیات ورکول کیږي په خاطر چې د سر شخصي برخورد او نشي باید د قانون په چوکاټ کې د سر عمل وشي نو دغه مسائل چې په قانون کې راغلي دي او دا د پولیسو او د سنوالي او د محکمې دنده ده چې ټول هغه اکونه چې د جزایی اجراتو د قانون په اومه ماده کې د مزنونینو او متهمینو ته پیش بینی شوی دی دا د کشف او د تحقیق په پروسه کې دا باید په نظر کې ونیسي.
قدرمن اوریدونکو اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته خبرونه ادامه لري.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشي
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لاسه واله یا په دالاس واله
وبونو لرو موږ د حکومت خایښ لرو چې موږ د وګو باندې بس
کړی فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو یو سر 200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم اشاره غلست احمد زئی صاحب د ورستی بشتونی په توګه آیا کوم حقوق چې قانون مزنون یا تورن کستور کړي هغه رایت سوی دي
کده چې مقایسه وی وای چې په اوسنی شرایطو کې د مزنونینو او د تورن کسانو موقف په مقایسه شپږ او کالو مخکې نه کوم مقایسه کو د په مقایسه توګه به د شک تر یو حد پورې د کشفی او تحقیقي ادارو کړنې د قانون سره سم یعنی سمون لري وسم هغه سرغړونه چې په پیمانه چې په خواوي اوس نشته ولی اوسم د مشخص عوامل په بناله کې د اداري فساد د شتون لامل د کډري معقول د سیاست نشتون لامل د قانون د نه واکمنۍ لامل د امنیت نشتون لامل اوسم په منګه ستونزې وینو لکه په ډیرو ولایتونو کې چې امنیتي ستونزې دي لکه د غزنی لکه د اورزګان لکه د نورستان لکه نور ورته هغه ولایتونه چې عملا اوس په هلته دولتي واکمنۍ ضعیفه ده او جګړه روانه ده هلته د دفاع وکیلان نشته یا په ډېرو مواردو کې متاسفانه یو حق د تورانو او کسانو ده چې د قانون په هغه ټاکلي وخت کې چې قانون سنوالي او محکمې او پولیسو سره وخت ټاکلی باید په هغه ټاکلي وخت کې دا محکمې ته لاسرسی پیدا کړي په اده ځمي دوه نیم میاشتې د جنایاتو په دوسیه کې سنوالي سلط لري تندیدو سره او سلور میاشتې دیګون کې محکمې ابتدایه او استیناف ستره محکمه ولی اوس موږ هم د افغانستان په مختلفو په ټولو ولایتونو کې په شمول د کابل موږ داسې کسان وینو چې بعضیان کلونه پیتی شوی دی ولی دوی سنوش لا ټاکل شو نه ده زه الهمن یم د یو بشری حقوقو د مدافع په توګه چې دغه اداراتو کلین نورم د افغانستان نافذ قانون سره سمون پیدا کی تر څو په عدلی او قضایی ارګانو کې داسې یو فضا ایجاد شي چې بیگونه کس باندې جزا ونه تپل شي او هغه کس چې ګناه لري او د قانون سره رانه کړی هغه د قانون منګول ته وسپارل شي
قدر مون اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشری حقوق خبرونه تر بلې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پا کلامو مالسه
مخکخه خزي
فهیمه پپل په کندهار شهر کې د عینو مینې په نوم د ویلیسی مدیره ده هغه 15 کال مخکې د نوي نظام پر اتاک سره په کندهار کې د لومړنۍ شزینه مدیر په توګه کار پیل کړ فهیمه پپل 45 کال مخکې د کندهار شهر په دوه مناهي کې زیږیدلې نوموړي تر 12 ټولګي پورې د کندهار په زینب او زرغونانه په لیسې کې زده کړې کړې ورسته کابل ته تللې فهیمه په کابل کې لومړی په زمان خان لیسې کې د ښوونکي په توګه دنده پیل کړه او ورسته د پوهنتون په کچه زده کړې پیل کړې فهیمه پپل د وخت د حالاتو د خرابېدو سره د هیواد بهر مهاجر شوه او تر څو کلونو مهاجرت وروسته بیرته کندهار ته ستنه شوه او په خپل کور کې انجونو ته زده کړې شروع کړې. هغه وخت چې د طالبانو نظام او د ښځو پر زده کړو بندیز لګول شوی و، خو فهیمې پپل له دغه ډول بندیز سره سره خپل کار ته دوام ورکړ. د طالبانو تر تاګ وروسته د نوي نظام پر راتګ سره فهیمه په کندهار کې لومړنۍ ښځه وه چې د عینو په نوم د یوې لیسې د مدیرې په توګه یې کار پیل کړ. نوموړې د دندې د پیل څخه تر اوسه په کورونو ګرځي او انجونې زده کړې ته هڅوي. د فهیمې پپل سره مو د دې د یاد سو او نورو فعالیتونو په اړه د مخکښو ښځو په پروګرام کې مرکه کړې. فهیمې پپل، د ازادي راډیو د مخکښو ښځو پروګرام ته ښه راغلاست.
شکر ژوندی اوس.
مخکې تر دې چې تاسې د دې نوي نظام په راتلو سره د یوې لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړي، ویل کېږي چې د طالبانو په نظام کې مو هم دلته په کندهار کې په کور کې انجونو ته زده کړې ورکولې.
تقریبا تر شل نفر پورې رسېدل. انجینیر لوکان ما قرآن شریف درس ورکوي، په څنګ کې مې ریاضي مضمون هم درس ورکوي، پښتو هم درس ورکوي شاګردانو ته، چې هغه د اوو کالو څخه بیا تر دولسو کال پورې دغه سیم کې وو.
څرنګه تاسې هغه وخت چې د انجونو پر زده کړو باندې بندیز لګېدلی و، څرنګه توانېدلاست چې په دغسې پروګرام کې انجونې خپل کور ته راوغواړي او هغو ته زده کړې ورکړي؟
چون قرآن شریف درس ورکوي، د کورونا د نږدې کورونه بیا خبر وه چې زه دوی بل معلم صاحب نوم خبر دی، اکثر خپل اولادونه داوسه او د قرآن شریف لپاره ګرد را لېږل. دغه په څنګ کې بیا اکثره فامیلونه بیا خوشحاله او په دې چون قرآن شریف هم وایي باید بل پښتو درس هم سره وایي، ریاضي او نما مغه کار کوي چې هم پښتو درس وایم، ریاضي ورسره کول، هم قرآن شریف درس وایي.
د نظام په بدلېدو سره تاسې په کندهار کې د لومړنۍ ښځینه مدیرې په توګه کار پیل کړ، هغه وخت د اوس حالت سره څنګه پرتله کوي؟
ډېر فرق دی. هغه حالت زه به کیسه ته کوم چې اول دوار د مدیریت پیسې مدیریه پیسې معرفي سوم، د عینو نصیب دلته په ګرد اتا کې مو یو کوچنی چوکۍ یو چوکۍ درلوده او یو نصیب په پلاستیکي پرچا ورو په اداره کې چې په او بل د اته تور تختیانه وچ دروازه معلم دروازه پیش کړ، دروازه پر شا به شاګرد ته شنه نشته کول. اوس بیخي ډېر په مخ لاړ، ډېر مجهز لابراتوار سه، اوس مجهز کتابخانه سه، هغه وخت او استادان، هغه وخت استادانو ظرفیتونه نو، اکثر ما د نن سم شاګرد بیرته شاګرد بیرته د معلم پیس مقرر کړی ولې مجبوریت ونه. اوس بیخي فعلاً بیخي خوشاله یم، بیخي راضی یم. په کندهار کې اکثرات لیسانس استادان دي، 14 پاس دي، 12 پاس بیخي په هر مکتب کې لږ دي. دا ډېر د خوشحالۍ ځای دی، مرته خصوصا د اونا سبق چې موږ دوه شاګردان استادان مسلکي پیدا کړلې چې هغه د لیسانس په کچه یا د 14 پاس په کچه درس ویل.
د عینو لیسې څخه، هغه لیسې چې تاسو دلته پکې مدیر یاست، د دې لیسې څخه په تیرو ډېر لسو څولس کلونو کې پلسکونه داسې نجونې فارغ شوې چې هغوی اوس یا ډاکټرانې دي یا قابلګانې دي یا نورې دندې لري، د هغوی سره ستاسو تماس ته هغوی کله کله پوښتنه کوي؟
بلې، د هغو سره په تماس کې یو، هر وخت ټلیفون کوي او ډېر خوشحاله دي. د خپل زده کړو څخه چې دولسم پورې ته ځکه چې دلته ډېر د شروع څخه یو ما دا کار وکړي چې هر استاد زما د استاد پیس نه مقرر نه موافقه مې نه کول، څو چې ما نه پېژندل، څو چې دغه تحصیلي درجه ما ته نه معلومه، داسې د ریاست خوا به معرفي کړم ما نه منل. نو هغه استادان پسې داسې ګلچین مې ټولول، یو څوک چې مې پېژندل هغه مې تشویق کول چې راسي. اوس پیلن دوه استادان په دام چې درته چې لري چې هغه د پانتون استاد دی، اما همکاري سره کې راځي چې شاګردان ته درس ورکړي. نو دغه شاګردان چې فارغ شي، دا په دې افتخار کوم چې دغه شاګردان مې جمعیت ته تقدیم کړی دي چې هغه اوس پیلن اول نمره او دوه نمره چې په شریعت فاکولټیز فارغ شي، چې پیلن استادې وظیفه اجرا کوي، یا په طب کې ملالي پانتون کې خپل دولتي طب کې چې هغه اول دوه درېم په تقریبا په شپږ نیمې محصلینو کې دوی اول دوه درجه اخلي. نو دا زما لپاره د افتخار دی او دوی سره هر وخت په تماس کې او دغه تماس لرم.
داس ویل کېږي چې تاسې کور په کور ګرځي او انجونې اڅوي چې زده کړې وکړي، دا کار څنګه کوي؟
اکثره د دوستانو کورو ته چې زو یا داسې نږدې افزنګان ته ورغلیم، په بعضې محفلو کې په بعض ځای کې زما خوندې مې تشویق کړي دغه ته چې خپل اولادونه مکتب ته راولېږي او دوی درس وایي. نو دوی سره خبر کړو د مکتب هغه فایدې ورته وایي، د تاسې د بېسوادۍ او د باسوادۍ باره خبر کړو چې څوک چې بېسوادۍ څنګه هغه څوک چې باسواد سي، هغه نه دا چې یوازې اتمن کار وکړي د باندې د کورنۍ چارو کې هغه په درد خوري، که واده سي د سرنۍ په کور کې دوی په درد خوري، تحصیل کړي د اولادو په روزنه کې دوی ښه په درد خوري، چې دوی چې باسواد باندې هغه ښه کولی شي ښه اولادونه تربیه کړي.
ولې سیاست نه اس راغلی؟ کدای سي په دې ډیر لسو څور لسکلو کې، البته په دانیو نظام کې تاسو د امکانات هم برابر سوي وي.
چې واقعیت ورته د سیاست سره مې علاقه نه وه. ګر چې په شروع کې ډېر یعنې بیخي څو دوستانو چې پارلمان ته ځان کاندید کړه، بیا د ولایت شورا او دغه شیانو علاقه نه ده، صرف زما د معلمۍ سره علاقه وه چې وغواړم چې د وطن اولادونه په ښه کم وروزم.
د کندهار بهر کېدای سي د ځینو خلکو لپاره دا یو سوال وي چې په کندهار کې د ښځو لپاره کار کول څرنګه دي، تاسو خپله تجربه څنګه وایاست؟
چون محیط دی، دغه محیط بعضی وخت دغسې دی چې اوس په حساب هغه د پخوا رسم و رواج اوس داسې دي چې بیخي د په اسلام کې داخل شوي دي، د اسلام یو جزې بولي چې دا ګناه لري چې ښځه ووځي یا ښځه کار وکړي، حتی دا مې اورېدلي وایي کلام چې ښځه په لاس کې نیسي ناروا دی. په داسې حال کې چې خدای تعالی په ښځو په نامه یو ځای علم فرض کړی دي، دا د محیط دغسې محیط دی چې دغسې شرایط چې ښځه باید د نارینه سره څنګ په څنګ کار وکړي. خدای تعالی ویلي چې باید ښځو نارینه دواړه علم کړي، چې علم کړي باید علم د نور په درد وخوري، نور وکولی شي نور ته دا علم ور انتقال کړي. ضرور دی چې باید ښځه هم درس ووایي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه هیله مو څه ده؟
هیله مو دا چې زموږ اول په وطن کې سوله راشي، امنیت راشي، د خیر، او بل مې دغه هیله ده چې زموږ د وطن ټوله خوندې لکه ورونه ورونه سره څنګ پر څنګ کار وکړي، او هغه ټوله نه بېسواده هېڅ ونه لرو، ټوله وطن کې مو ټوله خوندې باسواده وي، او کولی شي چې خپل وطن شي خوښ.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو